او دا د دوه حکومت ملي مصالحې طرحه وا. په دې طرحه کې د هغه وخت د دولت مخالفینو او مجاهدینو د هغه کوم ملکونو چې د هغه حمایت کوله هغه اصلا د دې طرحه سره موافق نه وو. هغه غوښتل چې دغه طرحه د ملي مصالحې طرحه ناکامه کړي او خپل ډاکټر نجیب الله چې کوم وړاندیزونه په پټه د مجاهدینو زړه دالو یعنی حزب او جمعیت ته کړي وو چې راشي حکومت درته سپارم، دغه په خپل د دې باعث شول چې مقابل طرف او مقابل جهات د ملي مصالحې د برنامه د طرحې مخالفت
ډېر زیات مننه کوو. ډېر زیات مننه کوو دوستانو. حکمت حسن د افغانستان د سیاسي چارو شنون کې وو چې تاسو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو څرګندونو او د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو مرکه اوریده. زموږ اغلا ازادي راډیو ناوري وسم سالی محمد سالی د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رات کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 6,615 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼې کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه نور روغ شوي دي. خوست ولایت ته د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیايي توکو یو بسته ورسېده. د خوست روغتیايي چارواکي ویلي له دغو موادو د خوست مرکز ولسوالیو کې د کورونا وایرس تر 6,500 پورې ناروغان ګټه اخیستلی سي. په ورزګان کې چارواکي وایي د یوې غیر دولتي مؤسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د این سی سی مؤسسې مسؤول ازادي راډیو ته ویلي چې د عزت الله په نامه کارکوونکی تېره شپه په خاص ورزګان ولسوالۍ کې وژل سوی. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د عکس العمل په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تورپوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پینګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوه چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسې ازادي رادیو اوري په ورسیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر په نخښه شوی چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه په نخښه شوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکي پکې په نخښه شوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویره خبرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو په روانه خبرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدي صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدي صاحب، تاسو دواړه خراغ لی بحث ته زه پیل له ننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښه شوي دي چې په یو ډول یې د ټولنې د رفا او یا هم د افغانستان د ځان بسائنې لپاره غږ پورته کړی، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو ته، مجلس صاحب ته، د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه باري اسلامي رنګ هغه ملت ته، د دنیا ته، خلکو ته ښیي چې دغه څخه تر هغه خاصه طالبان، داعش، دې څخه په ویره کې دي. فعلا تاسو خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما، څلور لکه پورې ملا امامان، په زرګونو مدرسې، په دیني زده کړو پوهنتونونه، همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو لپاره د دیني علماو لپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته، او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ ترګرو لپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د دغه جګړې وخت په وخت باندې د دیني علماو لخوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده، د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه فعلاً د افغانانو په خلاف افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي. دا هیڅ نوع دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي، د مسجدونو څخه، د منبرونو څخه، ترګر له دې څخه په ویره کې یو، ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوع دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې دا هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دیني علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکړي وي، یو مسلمان ملت او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه یا وسله واله جګړه چې دا هیڅ نوع دیني منطق نه لري. یوازې اصل چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دیني مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مسؤلیت څخه برخوردار دي دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګر یې اکثره وخت خطا کړی دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي. هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دیني عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې ترڅنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا برېښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت مونږ علما په دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې. جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخاور دي، حتی ایمونګه غا تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلک پېټ شتون ولري چې دوی لپاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو د تر دوه لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګيري او د دې 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 فکر خلک د ډیورن په دواړو کرخو کې شهیدان شوی دي دوی لخوا. نو دا خیې چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي، دا یو برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوی دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی، په هغه کې واضح دي چې په لوی خارونو یا په بيزو باندې به تاسو عملي نه کوي. نو د دې خاطر چې دوی خپل عملي هم جاری وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي، او هغه خپل وحشت هم ام دسی دوامدار وساتی په خارونو کې هدفي وژنه شروع کړي چې دې هدفي وژنه کې یو برخه چسپکی مینونه دي چې د دولتي پمپ موټرو پسې یا د موږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیره مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرزم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي. اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په وروستیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت دایښ ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګورې، دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله یو څوک خپل ژوند د لاسه ورکوي، مسؤلي طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي، یو هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند د لاسه ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خان طالب دی، چې هغه رقم خدمات دي، چې هغه امنیتي خدمات دي، چې هغه سیاسي خدمات دي، چې هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنی طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاته دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد وخصي. طالب په هر نو باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاتې د بریدونو خبره، ګوري طالبانو یو خوانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغه توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سربېره روغتون باندې برید ولیدل، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کادرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصا خدای یو کال کې تاسو د ویل سم چې په کرات د دوی د خوانه تهدید سوای ځان ګزاري کوي، خو دا د یندوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي. هیڅ افغان چې هغه د دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کارام او په ژوند نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم، ډیره بخښنه غواړم. ولی دغه تل اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ارګزار کړي، جګړې بستر یې موار کړی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې، څو خبرې دلته زه موږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځې اوربند کې داعش چېرته وچېب جدي کړی، او په درې ورځې اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چېرته وچېب جدي کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي؟ کله چې د اوربند موضوع راځي، په اوربند کې بیا ټول سل په سل هر څه تامیني کراري چې طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې ښدل څه وایي، بیا یو ډزم نه کېږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټول یې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی، هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پات چې د طالبانو هدف چې دی، طالبانو هدف دوسی واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مخته، یو نیابتي د ایسای جګړه مخته وړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کشایي خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یوویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دا څه دي چې دا دوام نشي کولای؟ دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامیږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاسه دوی په کور دننه بلوچستان له دوی خفا، سینډیال له دوی خفا، پښتانه له دوی خفا، بنگلاديش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب په فکر کې راغلی په افغانستان کې جګړه مختوړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډیره مننه.
یو کشر نشي ښودلی چې په هغه کشر باندې طالب رحم کړی وي، او هغه د طالب سره سم.
ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. ډاکټر صاحب ډیره مننه. مجید صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساتو ګوانډای دی غل منی صدقه، یو متل دی تر ډیره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورنی مسایلو ته چې وشو کولای اوس کزه د سیشن به پماخام بریدی یاد کم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې و شو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې و وژل شو. فکر نه کوي چې دغه برید با دغه سی پلان شوی نو سی البته په کور دنه به هم ځنی مسائل پکې مطرح وو سی د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفی اورګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا هر اقل په بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دي نه لرو. نو حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلای چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل دی جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد په نوم دا ټول د جګړې پیداوار دي، د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي او جګړه چې څوک کوي په جګړې چې څوک تاکید کوي مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینې کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې او بیا پاکستان لري یا نور هغه په اصطلاح نیابتي جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لاس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرڅ شوي وای، شاید امنیتي بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوي، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي متاسفانه د سلاطې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواره.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم، یو ستونزه مونږ بلم لرو متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ راکوي امریکا دی خدای په چت نه راکوي. امریکا دی وي غوښتنې په اساس راکوي او غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه داده چې یو غوښتنه داده چې امنیتي قوا باید ډېرې پیاوړي نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قوا وته کړې دي ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه د باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندي نه لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړي شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې په جوماتونو کې د خار په زړه کې انفجارات.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی وو چې زما ورته پام دی تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب د ظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پې ولرو، همدا ډول مولوی صاحب ریحان ته تر خوا یې مولوی صاحب نیازی چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول، هدف څه شی کېدای شي د دغه ډول؟ او تر ډېره پورې هغه کسان هم چې د افغانستان پر ځان بساینه یې غوښته، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډېره ډاډه یې نه دا کار نه دی، بلکې کار دا دی چې کار وشي او افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې د دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې دغه څه نمرې نه درلودلې. معنی مونږ د دینی برخه کې یعنی پیلان د حج او اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ په ټول هیواد کې ما ویل څلور لکه دینی علما فیلان دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته 100,000 دینی زده کړو زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دغه څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري. دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسنۍ ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې، تاسو ماته نشئ ښودلی یو دینی عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازی، مولوي ریحان، مولوي ظاهر خانی، یا مولوي حماد، یا د بل تر کچې پورې، یا د مولوي کچا تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی. طالب روزل کېږي څنګه؟ هغه د خلاصي او د قدري یو عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري، او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګۍ په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګۍ اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې په قرآن شریف کې بم کې ښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی شي چې دوی دي؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دیني علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی، له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسې خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي. تر دغه استاد سیابه پورې دغه طالبان یې را بللي چې راسئ، تاسې د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علماو یو لوی غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو. هلته غوښتنه ترې وشوه، د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو دپاره یو کس، یو د نماینده په حیث باندې راولېږي، او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دې دامه ورکړي. داسې یو څوک دوی حتی لري نه نه لري، اوس یې نه لري، پرون یې نه درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیریز، یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پېښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده، او همدغه مزدوري کوي، او د دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دی وژل شي، په افغانستان کې د کورونه ړنګ شي، افغانان دي په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دیني منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د نورا مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دیني عالمان را وښيي چې سړی وایي دا واقعا دیني عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدري او د خلاصي سړی نه دی، دی واقعا دیني عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی. هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلو اوسې چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو یادونه وکړه، زبی الله مجاهد وایي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه په کې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته چې دا ډول بریدونه د کولو جوګو وسی په افغانستان کې؟
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاتر او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک ته د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بله خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په داشل کار کې موږ تاسو ته د شاهد یو استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا کی چې ما خبري طالب کړی خو مسؤلیت نه یاسته. نو په داسې وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په چالاکۍ سره د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نشي خلاصېدلی. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو، د دغه بېګنا وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیر زیات مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال، زما او ساسي البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لرئ د ماغه ژمنې پر اساس باندې زموږ او ساسي مخخه خو مجلس صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیر مننه چې سره ماډی کا وخت سلا او بحث مراد سره دوام ورکوم. مجلس صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه، ډیرې هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راوخلی چې په ټولنه کې رغه غوخت سمونی غوخت چې ټولنه اصلاح شي، د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خدا سي نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي، یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې سوګنو وسی چې د پښتنې لپاره غک پورته کی یا یو خبرګون لري دی او عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه دي هدفي وژنو همدای هدف ده چې هغه غک چې پورته کیږي همیشه ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دي مونږ نیازی صاحبم همیشه دی وطن دی پاره غک پورته کوله نه دی حکومت دی پاره دی ولس دی پاره یو غک و همیشه حتی په نړیوالو ته هم ځواب ورکوله دی منبر له لارې نه داخلي چارواکو ته هم نو دوی دغه غک غواړي چې خفه کي او دا خامخا په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډېر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لنډ سیاسي ژوند کې ګورو چې د ولسونو ډېر تکړه خلک دي، ډېر مخور او ډېر ژباور خلک دي، ولې داسې واقع چې تر څنګ شوي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خولې چپې نیولې، حتی موږ ته راغلي دي چې تاسې دغه څه چې وایئ دغه مه وایئ، دا تاسې ته د سر خطا دی او تاسې ته به دا پېښ شي، تاسې ته به هغه پېښ شي. یعنې دغه ډار او ویره ولس کې خوروي او هغه برخه چې باید غږ د دې ولس په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه. ولې بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي، خلک غږوباسي، د ولس په خاطر هم غږوباسي، قربانۍ ته هم تیار شوي دي. ټوله ستونزه زه فکر کوم د مونږ همدا دی چې مونږ تر اوسه پورې یوه خوله نه شوي، یوه خوله هغه وخت کېږي چې مونږ یو واحد اداره ولرو. همیشه څو ډله ییز حکومتونه به وجود ټاکنې شوي مونږ باندې تحمیل شوي دي، نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوي دي، ډېرې برخو کې د قومونو په نوم، د مذهبونو په نوم، د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي، هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپله د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي، جنګي جنایات یې کړي دي. نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کوم آینه کې، نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنګ سالار، ناقص د حقوق بشر، هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ور کې شتون لري، نو هغوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه نه غواړي افغانستان سره مرسته وکړي هغوی هم دلته سردرګمه کیږي. دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګا په خپل سر راغلي، دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې.
مجیدی صاحب زه به خپل ورسته پښتنه وکم بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي. اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسیږي د ټولنې له نفس خبر دی، باید د ټولنې په ملاتړ باندې غږیږي، یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته ورولي، هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي، خو همدا ټولنه بیا خاموشه اوسي. دغه مثال په دې ورسیو کې زه په امریکا کې د ټولنیزو رسنیو کې دا بحث ډېر مطرح دی، همدا اوس ساتمن پکې تاسې ګورئ چې یو تور پوسته ووبژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهرې وشوه هغه غږ راپورته شو، خو هم دلته ډېری هغه کادرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره یې کار کړی، سمون دپاره یې کار کړی، خدمت یې کړی، په نښه کېږي، ولې ټولنه خاموشي اختیاروي؟ فکر نه کوئ چې دلته د ټولنې ته یو شمېر مسؤلیتونه ورګرځي چې باید ادا کړي؟
بالکل، ټولنه چې څوک راویښوي ګوري، په امریکا کې چې دي هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو ته راوباسي او هلته بیا د دوی فزیکي امنیت خوندي دی. دلته افغانستان کې تاسول دل چې په جمعات باندې حمله وشوي، په فوټبال میدان باندې، د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي، په مظاهره چانو باندې حمله وشوي، د انتخاباتو په پروسه باندې چاودنې وشوي، خلک ډار اخیستي دي ډېر مسایل کې، ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي. غږ هغه ادرسونه پورته کوي چې هغه سیاسي احزاب دي، د هغوی وظیفه ده، د هغوی اساسي دنده هم ده، خصوصا هغه ډله چې په اپوزیسیون. موږ په افغانستان کې متاسفانه د څو کال اپوزیسیون نه درلوده چې اشد ضرورت یو اپوزیسیون په افغانستان کې موجوده، افغانستان یو اپوزیسیون نه لري. نو داسې حالاتو کې باید اپوزیسیون راپورته شي، ولس سرک ته راوباسي، که لږ وي که ډېر وي، یا اقلا غږ وباسي د یوې ادرس له د اعصابو په نوم اصلا غږ باسل نشته. هغه نهادونه چې هغوی ټول په حکومت کې شریف دي، نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونی کیږي، د حکومت د مان خلک کوي په خپل ځان باندې، مونږ چې د حکومت نه دی باندې خلک یو، مونږ چې غږ وباسو دغه یو 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 په ګوتو په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي، یا د نور د فیسبوک
ډیره زیاته مننه مجید صاحب،
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي، هر ځای ته رسوي. زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي، بیا هم هغه برخې ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم، ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته.
ډیره مننه مجید صاحب، په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه او همدا ډول له ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه چې په بحث کې را سره ګډون کړ. درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسېده. خو
پنځه دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت جګړې
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ساعت یک